The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او یواریم بیا سهار نیکمرغه دا د وایس اف امریکا جوړې جوړه نن د جمعې ورځ کال 2014 د مې د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت ساوه دی په پېښور کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگتن ډي سي کې د مې د میاشتې پنځمه نیټه ده او د شپې یولس نیمې بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په شام کې فعالین او مخالف سیاست مداران وایي په حلب کې د کډوالو په یو کام باندې هوایي بمبار کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران لخوا د هرمز سمندري لارې د تړلو له ګواښ وروسته جنګي بیړۍ له تجارتي بیړیو سره ګډې ګزمې کوي. د ایران یو پخوانی ډیپلوماټ او څېړونکی مهرداد وایي ایران د دغه لارې د بندولو توان نه لري.
The fact is that if you scratch the surface, the reality is that the Iranian Navy is incapable of blocking the Strait of Hormuz.
او د برتانیې سرشار لندن د میر یا شاروال د ټاکنې لپاره رایه اچونه سرته رسیدلې ده. مطبوعات وایي د مخالفه لیبر ګوند پاکستانی نژاد کاندید صادق خان شایي چې دغه منصب وګټي.
نو په آخري وخت کې هم دغه انتخابات چې دي نو اوس هم ډېر په وسوک سره خلک دا نه وایي چې را زیک ګولډسمیت په خامخا بیلي او صادق خان وګټي.
او سم د دې خبرونو تفصیل. په شام کې مخالف سیاست مداران وایي د روسیې او شام لخوا په حلب کې د ډزبندۍ موده غځولو په اړه د پخلي له اعلانه څو ساعته وروسته جنګي الوتکو مرګاني بریدونه کړي. د دوی په وینا دا بریدونه په حلب کې د کډوالو په یوه کامپ سوي او زیاتوي هوایي بمبار یا خو د شام یا بیا د روسیې الوتکو کړي دي. د صدراسد ضد فعالینو یو ځایي کمیټه وایي بمبار کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي او په لسهاو نور ژوبل دي. مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو کمانډان حبیب الله سیاری لخوا تیره اونۍ د دې ګواښ وروسته چې د هرمز لاره بتړي د امریکا سمندري جنگي بیړۍ له تجارتي بیړیو سره ګډې ګزمې پیل کړې دي. حبیب الله ویلي وو دوی به په خلیج فارس کې خپل فعالیتونه زیاتوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتوغلو اعلان کړی چې هغه به د وزیر اعظم له منصب او د ګوند له مشرۍ څخه استعفا ورکوي. مطبوعات وایي ښاغلی توغلو به له واکمن ګوند سره له سلا وروسته د خپلې پریکړې اعلان کوي. کال 2014 کې د رجب طیب اردوان پر ځای د هیواد وزیر اعظم ټاکل کېدو او د عدل پرمختیا د ګوند مشرۍ تر لاسه کولو وروسته داسې راپورونه و چې د هغه او اردوان ترمنځ په ځینې چارو اختلاف موجود دی. د برتانیا سرشار لندن کې د شاروال د ټاکنې لپاره د رای اچونې پروسه پای ته رسیدلې ده او راپورونه وایي کېدای سي یو پاکستانی نژاد پخوانی وزیر صادق خان د هغه شار شاروال یا میر جوړ سي. راپورونه وایي که چیرې صادق خان دغه منصب ته بریالی سي یا نه، خو مسلمانان و دې ته د برتانیا په سیاست کې د یو لوی بدلون په توګه ګوري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو مخکښ او د هاوس سپیکر پال راین د پنځشنبې پر ورځ ویلي هغه د صدر د منصب لپاره د بلیونر ډونالد ټرمپ ملاتړ نه کوي. راین تر دې وړاندې هم د ټرمپ په هغه بیانیه نیوکې کړې وي چې ویلي وو که چیرې هغه ونه نومول سو نو کېدای سي پلویان یې د ریپبلیکن ګوند په ملي کنونشن کې اړی ګړی جوړ کړي. دغه غونډه به د روان کال جولای په میاشت کې کیږي، خو پال راین په جواب کې ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه د راین د اجنډا تر ته آماده نه دی، خو زیاته کړه کېدای سي چې آینده کې یو ځای کار وکړي او د امریکا د خلکو لپاره یو تړون ته سره ورسیږي. د امریکا د پاپ میوزیک په ستورو نومونو کې شامل سندرغاړی او موسیقار پرنس له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان په سر شار کابل کې د یوې یتیمخانې په پټه مالی مرسته کوله. پرنس تیره میاشته د 50 کلونو په عمر کې مړ سو او تر مرګه پورې کابل کې د پارسا نومي خیریه موسسې سره د یتیمخانې په چلولو کې کومک کاو. دغه یتیمخانه کې نجونه او هلکان ژوند کوي او د څارندوی تربیه اخلي. او د نایجیریا سمندري ځواکونو د پنځشنبې پر ورځ ویلي وسلوالو په سمندر کې د تیلو د یوې نړیوالې کمپنۍ په مرکز حمله کړې. د ځواکونو ویاند د وایس اف امریکا ته ویلي وسلوالو هغه ځای په چاودیدونکي موادو الوزولې چې تیل او ګاز راټولوي، خو وایي څه ځانې تلفات نه دي اوښتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواشي است. اوس هم په خبرونه کې پام راګرځو لومړی ریپورت ولوري ته چې په شام کې مخالف سیاست مداران وایي د روسیې او شام لخوا په حلب کې د ډزبندۍ موده غځولو په اړه د پخلي له اعلانه څو ساعته وروسته جنګي الوتکو مرګاني بریدونه کړي دي. د دوی په وینا دا بریدونه په حلب کې د کډوالو په یو کامپ سوي او زیاتوي هوایي بمبار یا خو د شام او یا بیا د روسیې الوتکو کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې. د صدر اسد ضد فعالینو د ځای رابطې کمیټه وایي د شام په شمالي ایالت ادلب کې د کامونا په کام باندې هوایي بمبار کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسهاو نور ژوبل دي. په برتانیا کې د شامي حقونو د څارنې دفتر بیا وایي بمبار کې 28 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. فعالین وایي په کام باندې دوه میزایل لګېدلي. د ال سی سی د فعالینو لخوا په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره سوي عکسونه ښیي چې په کامپ کې کژدۍ تباه سوي دي. د صدر براک اوباما ویاند جوش ارنست د کډوالو په اړه ویلي اندازه کېدای سي چې دغه کسان ډېر زیات د ناهیلي په حال کې دي او د هغوی د هدف کولو لپاره د فوجي اقدام هیڅ جواز نسته. په شام کې د غرب ملاتړ لرونکي د مخالفینو ائتلاف تور لګولی چې دا بریدونه د صدر اسد رژیم کړي دي چې د پنځشنبه پر ورځ د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ته یو تار هم لیږلی. سرکاري مطبوعات وایي دغه تار کې د پوځي ملاتړ لپاره د مسکو مننه سوي. اسد وایي پوځ یې تیار دی چې د مخالفینو په ضد آخري بریا اعلان کړي. شامی صدر په خپل تار کې دا هم ویلي چې حلب اوس د سټالنګراډ په ډول دی او ژمنه کړې چې د دشمن د هر ډول ظلم او زیاتوب په مقابل کې د سترو قربانیو او دردونو برسیره به د دوی ښارونه، ښارګوټي، وګړي او پوج تر هغو مطمئن نه وي تر څو چې دشمن ته پوره ماتې نه وي ورکړي او هغه بریالیتوب یې لاسته نه وي راوړی چې د شام منطقې او نړۍ په ګټه وي. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د ایران د سمندري ځواکونو کمانډان حبیب الله سیاری لخوا تیر اونۍ د دې ګواښ وروسته چې د هرمز لاره بتړي د امریکا سمندري جنگي بیړۍ له تجارتي بیړۍ سره په شریکه غزمه پیل کړې دي. حبیب الله ویلي وو دوی په خلیج فارس کې خپل فعالیتونه نور هم زیاتوي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
د ایران لخوا د هرمز د اوبو لاره تړلو دغه خطر پستاغه مخې ته راغلی کله چې تیرونه د ایران بحري قواو کمانډر اډمیرل حبیب الله سیاری ویلي ملک په را روان نږدې وختونو کې خلیج فارس کې هلې ځلې زیاتوي. د ایران انقلابي قواو نائب مشر جنرال حسین سلامی شروع پورې سرکاري ټلویزیون ته ویلي ایران به دغه لار د امریکایانو او دغه اتحادیانو لپاره وتړي که چېرې ورته خطر احساس شو.
و به دشمنان ایران اسلامی خصوصا آمریکایی ها این هشدار رو میدهم که خطاهای گذشته خودشون رو با
جنرال سلامی وای که چری امریکا و دغه اتحادیان هرمز په لار تل غواړي او ایران ته دړکی هم ورکوي نو ایران به دغه ملکونو بهري جازونو ته دغه لار کې داخلي دو اجازه ورنکړي. د جاته کړي امریکا باید د پخوانی وختونو نه زده کړو کړي چې اشاره یې د ایران لخوا تیر کال جنوري میاشت کې د امریکا لس بهري عسكر نیولو توا. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی هم اتوار په ورځ یو غټي مجمع ته خپل وینا کې ویلي خلیج فارس د ایران کور دی. د زیاته کړي د عظیم قام ته د غلطه د موجودګي حق تر لاسه دی. د په امریکا هم غږ کړي چې خپل بحري هلې ځلې دي خپل اوبو کې کوي. د امریکا کانګرس کې تیرونه یو قرارداد منظور شوی چې وایي ایران د خلیج فارس ثبات ته خطر جوړ کړي چې لامل یې څه قسمه شخړه رامنځته کېدای شي. د ایران مشران دغه قرارداد باندې په قار ښکاري. د ایران پخوانی سفارتکار او سړنکار مهرداد خونساری وای د ایران لخوا د هرمز لار تړلو دړکې س نوی ندی.
What they are trying to do is to say that they are active and independent and powerful and can
control. دوی اصل کې هغه چې ویل غواړي هغه دادی چې هغه آزاد خپلواک او دومره طاقت لري چې چا سره هم خکر جنگول شي. خو کچري حقیقت توکتې شي نو ایران بهري ځواک د هرمز د لار تړلو توان نه لري. خونساری وای ایران اکثرا د فوزی حلوزلو په حق لا درانه بیانونه ورکوي خو دا زیاتره د داخلي سیاست لپاره وي. ځنی عرب څېړنکاران ګڼي تهران خپل خلکو ته د یو طاقت احساس ورکوي، خصوصا کله چې شام کې مرګ جوبله زیاته شي. د امریکا بحري ځواک پنځمه بیړه خلیجی ملک بحرین کې موجوده ده، کوم چې د هرمز د لار نه دومره لرې نه دی پروت. د امریکا بحري ځواکونو اکثره تجارتي جازدونو سره ګزمې کړي کله چې ورته د ایران نه خطر محسوس شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو اعلان کړی دی چې هغه به د وزیر اعظم له منصب او د ګوند له مشرۍ څخه استعفا ورکوي. مطبوعات وایي ښاغلی توغلو به له واکمن ګوند سره د سلا وروسته په د خپلې پریکړې اعلان کوي. کال 2014 کې د رجب طیب اردوان پر ځای د هیواد وزیر اعظم ټاکل کېدو او د عدل او پرمختیا د ګوند مشرۍ ترلاسه کولو وروسته داسې راپورونه وو چې د هغه او اردوان ترمنځ په ځینې چارو اختلاف موجود دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې سمینه احسن راکوي.
ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو د ملک میډیا ته ډیر په محتاط ټکو کې ویلي د اے کے پارټي د مشرۍ او د وزیر اعظم د څوکۍ نه به مستعفی شي. هغه زیاته کړي په پارټۍ کې دننه د هغه په مشرۍ اختلافات رو په رو زیاتیږي او دا به د پارټۍ په مفاد کې چې هغه خپل څوکۍ پریدي. خو وزیر اعظم صدر د پاره د خپلې وفاداری باور خودلو کې د احتیاط نه کار اغسته.
هیڅ کمسه بینم اغزمدان بینم دلیمدان بینم ذهنمدان جمهور باشګانمز علیهینه
پتر جبکی وزیر اعظم داوود توغلو وای زما په زړه کې د هیچا د پاره خفقان یا غوسه نشته. هیچا به زما د خلینا سبد نه اوریدلی او نه به د صدر په خلاف سبد واوري. ریپورتونه وای د 1300 میاشتونه د وزیر اعظم داوود توغلو او صدر اردوغان ترمنځ اختلافات روان وو. د صدر پلویان په وزیر اعظم تور لګی چې د ملک پارلماني نظام د صدارتي نظام سره بدلولو په سر د صدر اردوغان مخالفت کوي. بلخوا وزیر اعظم په ښکاره د صدر ناقدینو خولې بندولو دپاره روانو کاروایانو باندې فکر ښکاره کړی. د ګل پورس په اے کے پارټۍ کې دننه د اردوغان وفادارانو وزیر اعظم دې ته پرې نه ښودو چې د پارټۍ دپاره مقامي مشران وټاکي. بلخوا روانه هفته صدر وزیر اعظم ته داسې خبرداری په پټو ټکو کې جاری کړی چې هغه ته دا نه دي هیرول پکار چې چا منتخب کړی. د شورو په ورځ وزیر اعظم داوود توغلو د صدر اردوغان سره ملاقات هم کړی چې د دغه اختلافاتو حل راوستي شي. خو د استنبول د سلیمان شاه یونیورسټي یو سیاسي څېړنکار چنګیز اختر وایي د وزیر اعظم د قسمت فیصله د وړاندې نه شوې ده.
فور سم ټایم ناو هی واز ګروینګ ان هیز پوزیشن اند دټ از ان اکسپټیبل ټو مستر اردوغان. هی از اند هی واز هیز
د وای هغه د خپل پوزیشن مضبوطولو کوششونه کول چې اردوغان د پاره د قبولولو ورنوه. وزیر اعظم د اردوغان تخلیک وو چې بیا د خود مختار کېدو کوشش کوو. خغل اردوغان په دې خوشاله نه وو نو ځکه د لارې نه لري کو. د وزیر اعظم یو مهم اقدام د یورپی یونین سره یو معاهده کول وو. د کم د لاندې بچي د یو شمیر مراتو په بدل کې ترکی د یونان نه راوپس کیدونکي کډوال قبلي. په دغه مراتو کې یو یورپی ملکونو ته بغیر د ویزې نه سفر هم دی. روانه هفته یورپی کمیشن په ځینی شرایطو د دې سفر اجازه هم ورکړه. که څه هم برسلز په ډیر ښکاره انداز کې دا نه دی ویلي چې هغوی د اردوغان په ځای داوود توغلو سره معاملات سمول غواړي، خو څېړنکاران وایي داوود توغلو لري کولو سره ټولو ته دا پیغام ولېږلی شو چې په ترکی کې یوازینی اختیار د اردوغان دی.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنۍ خبرونه له دوام لري او سمزو د برتانیې سر ښار لندن ته چیرې چې د ښاروال د ټاکنې لپاره د رای اچونې پروسه پای ته رسیدلې ده او راپورونه وایي کې دای سي یو پاکستانی نژاد پخوانی وزیر صادق خان د هغه ښار ښاروال یا میر جوړ سي. نور تفصیل په لندن کې د بی بی سی له خبریال عادل شاه زیب څخه زموږ همکار صدقه جان پښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا سید چې اوس پورې د ډیټا کانو نمخ کې چې څومره نظر پښتنې شوې دي نو په هغه کې د لیبر ګوند چې کم امیدوار دی پاکستانی نسل برتانوي صادق خان هغه په کې تقریبا 40% لیډ مان دی. دوی دغه وی چې هغه به دغه انتخابات د میر وګټي. اوس دلته کې تقریبا 4 ساعت وړاندې چې دی نو دغه انتخابات سرته رسیدلی دي. خو چې دلته زه په خپل 15 پولینګ سټیشنو ته دلته لاړم د مشرقي لندن او د دې علاوه دلته مې چې کوم سینیئر صحافیان دي او یا سیاستمداران دي هغه سره چې ما څنګه څومره خبرې کړې دي د انتخاباتو سرته رسیدو نه وروسته نو د اغوی دغه پام دی چې صادق خان چې د نو د لیبر ګوند چې کوم امیدوار دی اغه اوسم پوزیشن ډیر خده او ټول رز داسې لګیدا چې د اغه د ووټونو شمیره چې د اغه به د زاک ګولډسمیت چې د کنزرویټیو ګوند
عادل هم دغه پښتنې تزر اتلم چې د صادق خان حریف سوک دی په دې انتخاباتو کې
زاک ګولډسمیت چې د نو دا د کنزرویټیو بیا قدامت پسند ګوند د پارلیمان غړی دی د ریچمنډ دلتا کې لندن اوسیدونکو دی او جیمز گولڈ سمیت زوی د جیمز گولڈ سمیت چې دی نو اغا د عمران خان چې کومه پخوانی خزوه جمایما خان یا جمایما گولڈ سمیت دا غوی پلاروم دی نو پرشته کې عمران خان چې دی نو اغا د اوخه کیږي پخوانی د سیک گولڈ سمیت نو په اخري وخت کې هم دغه انتخابات چې دی نو اوسم اگر ډیر په وسوک سره خلق دا نه وي چیرې زاک گولڈ سمیت په خامخا بیلی او صادق خان بغټی نو اوسه پوری چونکه دا انتخاباتو د ریزلټ خو مخې ته راتلو کې تقریبا اوسم 15 ساته وی
صادق خان خپل هم د کابینې غړې پاتې شوه دی او دغه په حق لچ کله خبره کیږي نو دا هم ویل کیږي چې دا غ پلار چې کله په برتانی ته هجرت وکړو نو په لندن کې به بس چلولو دا غ په حمایتیانو کې زیاتره څوک شامل دي کوم خلک دي چې د صادق خان حمایت کوي
ګوره صداقت سے پدې کې ک د لندن آبادې ته وکتل شي نو لندن آبادې کې چې دی تقریبا 50% خلک چې دی اغه نان وایټ برتانیان دي مطلب اغه چې اکثریت کم سفید فاما د برتانی کم آبادی ده نو اغه دلته په لندن کې په اقلیت کې ده او څنګه تاسو ذکر وکړو نو صادق خان پلار چې دی امان خان د صادق خان د پلار نومو اغه دی ځکه بس ډرایور او مل د صادق خان چې کم مرسته کون کی دي په اغه کې کيو اړخت د پاکستانی نسل برتانویان او مسلمانان شامل دي خو بل اړخت داسې د لندن خلک هم شامل دي چې اغوی د لوور میډل کلاس یا د میډل کلاس سره تعلق ساتي یعنی د اغوی په نظر کې صادق خان چونکه په خپل عدل ته کې یو ډېر د غریبې ژوند لیدلې دی کتلې دی نو اغه به د اغوی مسلې چې دی نو اغه ډېر د زاک گولڈ سمیت په مقابله کې په اغه باندې وخپويږي
دا سه عناصر یا دا سه هلکې هم شته چې ګنې د صادق خان داغه د مذهبي تړون په وجبان داغه مخالفت کوي یا په دې خبره تشویش سرګندوي چې ګنې د یو غربي نړۍ اهم دارالحکومت خاروال یا میر به یو مسلمان جوړ شي
بالکل صداقت صرف دا تاسو ډېر دا سړخت اشاره وکړه چې د پرونه پورې تقریبا د الیکشن یو میاشت رونی سو تر پرونه پورې چې انتخابات لانو تر سره شوه نو د صادق خان په ضد باندې دلته په برتانوي مطبوعاتو کې سډلې دا سشته چې هغه دغه نظر لرلو اوسم بلکې دغه لري چې یو مسلمان چې دی هغه به د دلته کې د لندن میر چې دی هغه جوړ شي او یو حساب سره دا سیمبولیکلی چې دی نو دا به د برتانی چې کوم داسې یو تصویر ول ورکولو چې د برتانی خلکو د پاره به دا س ډیر ښه خبر نه وی بیا د غرنګ د سره داسې هم تړل چې د پخوا لکه 15 کال وړاندې پوره داسې خلکو سره یو ځای تقریرونه کړی دي یا پلیټ فارم شیر کړی دی چې هغه د تندرو اسلام نظریات نن لري
خپل صادق خان په دې حق لسه ویل دي کله چې هغه په حق دا ویل کیږي چې ګنې د تندرو مسلمانانو سره تړون لري یا دغه حمایت کوي
بالکل بالکل صادق خان خو په دغه کې لکه خ کلیئر کټ د اغه نظر داسې دی چې نه ما چرته د تندرو اسلام حمایت کړی دی او نه زه داسې خلکو سره یو ځای پاتې شوی ما یا کار مې کړی دی چې هغوی نن چې دی نو د تندرو اسلام سره تړلی کیږي
سمه ده ګورو به چې انتخاباتو نتایج سره وځي ډېره مننه عادل شاه صاحب
ډېره مننه
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګل او قدر منو اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په ابچاباد کې پولیس وایي یو انجلۍ په کوڅو کې لګرځولو وروسته د سا په خپک وژل شوې او وروسته یې مړی ته ور ورکول شوی. دغه عمل پیدا شوي ډول د یوې 15 کسیزه جرګې په وینا شوی او پولیس دا کوي د دغه ډلې 14 کسان یې نیولې دي. احسان محمد خان ورباندې نور تفصیل له سیمې را کوي.
د پولیس چارواکو په وینا د ابتابات خواته د ګلیاتو سیمې مکول کلی 15 کلنه امبرین د وجلو وروستو سوځولو امر ځای جرګې کړی وو او په دغه وجل شوی جنای دا تور وو چې د خپلې مرګري سایما چې د کلی نه د خپلې خوښي د واده دپاره تښتېدلې وه د هغې سره یې په تیښته کې کومک کړی وو. د ابتابات سرکل ډی اس پی جمیلو رحمان په وینا په دغه جرګه کې د ځای ناظم پرویز په شمول 15 ستنان شامل وو چې په دغه کې دیالست جرګي غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړي. نوموړي په وینا د دغه دیالستنانو سره سره د وجلې شوی جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیو ریډیو ته زیاته کړه جمیلو رحمان وای د دغه جنای پر ضد چې ځای جرګې د وجلو امر وکړو نو بیا د کور نه اوچته کړه او یو خوشي ودانۍ کې ورته مزری د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچولو وروستو د دې مړې د یو سوزکي ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکي ډبې وسوځولو. د ګلیاتو مکول کلی خلکوای په جرګه کې هغه تن خپل هم د غړي په هیڅ ناس وو چاچی دغه د کلی نه تښتېدلې جنای سایما په خپل سوزکي ډبې کې ابتابات ته رسولې وا او د هغې په تیښته کې کومک هم کړی وو. خو دغه تن نصیر چې زورور ګڼل کیږي نو د هغه په خپله خوخه جرګې د هغه د ګاډي دننه د وجلې شوي امبرین د مړی سوځولو پریکړه وکړه. د ډی اس پی جمیلو رحمان په وینا دغه د جرګې دیالستنانی نیول دي او د نورو د لټنې لپاره په سیمه کې چاپې هم روانې دي. دیوای په دغه مقدمه کې دوه مهم ککړ تنان پټ شوی دي خو د هغوی د لټنې لپاره هم کاروایانی کوي او ډیر زر به ونیوي. د ده په وینا مقدمه د ترهګرۍ خصوصي عدالت ته اورونې لپاره سپارلې شوې ده او نیولې شوي تنان د 1400 ورځو په ریمانډ د عدالت څخه خصوصي ټیم ته ورکړل شوي دي. د مکول کلی ځایي اوسیدونکي وایي د امبرین کورنۍ ډیره کمزوري او پلاری د بلوچستان په ګډاني سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته رارسېدل دی. یاد دیوی دغه لومړی داسې پیښه ده چې یوه جنۍ یوازې په دې تور وجلې شوې چې د دویمې داسې جنۍ سره ملګرتیا وه چې هغه د خپلې خوښې د واده دپاره تښتېدلې او هم د دغه ملګرتیا په اساس یو ځایي جرګې امبرین ته سزا ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ابتاباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. ګل او قدر منو اوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د امریکا د پاپ میوزیک په ستورو نومونو کې شامل سندرغاړی او موسیقار پرنس له تیرو شپږو کلونو راهیسې سرشار کابل کې د یوې یتیمخانې سره په پټه مالی مرسته کوله. پرنس تیره میاشته د 50 کلونو په عمر کې مړ شو او تر مرګه پورې کابل کې د پارسان نومې خیریه موسسې سره د یتیمخانې په چلولو کې کومک کاوه. نور تفصیل د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سارندویانو کور، هغه کور چې د یو مشهور امریکایي سندرغاړي پرنس په مرستو جوړ شو، خو دا سارندویان تر ننه خبر نه و چې دا کور ورته پرنس په خپلو شخصي پیسو جوړ کړی دی. د تنکیو سارندویانو دا ډلګۍ د پرنس یو مشهوره سندره ویني، غږ یې اوري، خو همدانن خبرېږي چې پرنس ورته د هغوی سارندویه کور جوړ کړی دی.
ګروکاست ګروی راکستار مې بشه
د راکستار ډله ده. دا سندرغاړی زموږ د څارندوی د پروګرام سپانسر دی. نوم یې نه پیژنم.
امیر کما دا اونځه یعنی برنامه
هاي په کومه ودانه کې چې زده کړې کوو. ام دې سندرغاړی راته جوړ کړی
دی. دا څرندویان د پارسا په نوم د یوې مؤسسې لخوا روزل کیږي. راکستار پرنس خپل مرستې پارسا مؤسسې ته ورکولې. د پارسا د مؤسسې اجرایي مشره مارلی ګاستافسن ده. هغه وایي یوې ملګري بی ټی ټیسټو چې د راکستار پرنس ملګری وه د پرنس مرستې یتیمو څرندویانو ته راجلب کړي دي. هغه کیسه کوي چې څنګه بی ټی له پرنس نه د هغې پروګرامونو ته مرستې برابرې کړې وې.
We received a check for $15,000.
موږ د $15,000 چک تر لاسه کړ. ما بیټی ته ویل واو دا پس جو پوری ده. په دې به دا روزنیز مرکز ورغو. ما ورته ویل دا له کومه شوې. هغه ویل چې هیڅ چاته به نه وای. ما هم چاته ونه ویل. اته خپل خاوند ته مې هم ونه ویل. خدا پیسې پرنس موږ ته را لېږلې وي.
دا څرندویانو دا ودانۍ چې 15 کاله مخکې ویجاړه وه بل اخره د پرنس په مرستو جوړه شوه. پرنس د اپریل په 28 ومر میرمن مارنی وای نوري دارا سپټ نکړ او وی غختل چې لمر ګروستا د پرنس په دی خیریه کار درناوی شوی وی.
ما
خلکو ته ویل چې دی هغه درناوی وکړم. دا دی هغه د ژوند هغه اړخ دی چې خلک پرې نه پوهیدل.
راکستار پرنس د مرستې په محل افغان یتیم او بیوزله سرندویان اله دیر شول. خو له دې مرستې وروسته په تیرو 15 کلونو کې د سرندویانو شمیر 2000 ته رسیدي. دا سرندویان په ټولنه کې فعال دي. د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت چې د دغه سرندویانو افتخاري مشري هم کوي داسې وایي.
داسې یو سرندوی ګروپ لرو چې داسې بل منظم ګروپ نشته دی. دوی دوی نه دوی دوی د مرستو نه مننه.
پارسا مؤسسه له 10 کالو په افغانستان کې فعاله ده. دیارلس ولایتونو کې د یتیمانو له روزنتونونو نه ملاتړ کوي. دا مؤسسه 300 شخصي مرستندویان او لوی مرستندوی د امریکا سفارت دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګلو او قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د درې ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدله. خو تاسو ته ووایم د پاکستان په وخت مازیګر شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یوارې بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب له تازه خبرونو، رپورټونو، مرکو او څېړنو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. زموږ ټول خبرونې په voanews.com باندې ډیوا باندې تریوی اونې پوری پرتیوی تاسو یې هلته اوریدلی سي. لږګړې ورسته به په همدې سپو د مشال رادیو خبرونې اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم. تاسو ته ښه او بختور ورځ. د الله پامان.